بدلم. مکن از من جدایی، مکن از من جدایی، مکن از من جدایی.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اړتیا ده د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل دمخه طالبان تاوتریخوالی راکم کړي. ولسمشر اشرف غني د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره په خبرو کې وویل چې د تاوتریخوالی دوام د سولې بهیر زیانمنولی سي. نور راپورونه هم لرو. مخکې تر دې چې دا او نور راپورونه واورئ، د صفي الله استانکزي څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. ستړي مشه ده مهم خبرونه سر ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو حکومتي چارواکو سره تر لیدنې وروسته په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي تېره شپه په دوو هوایي بریدونو کې 21 وسلوال طالبان وژلې دي، او په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 15 میلیونو واوښت. خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو حکومتي چارواکو سره تر لیدنې وروسته په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلی. خلیلزاد نن په خپل ټوټر پاڼه تازه له افغان ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله سره د خپلې پرونۍ لیدنې معلومات خپاره کړي او ویلي دي چې دوی دواړو ته تر اوږدو مذاکراتو وروسته سیاسي هوکړې ته د رسیدو مبارکي ورکړه. خلیلزاد په خپلو ټویټونو کې زیاته کړې چې له افغان چارواکو سره په لیدنه کې د بندیانو د خلاصون او د بین الافغاني خبرو د فایل په ګډون د هغو نورو ژمنو په سمدستي ترسره کولو توافق وکړ چې د امریکا طالبانو د تړون او د امریکا او افغانستان په ګډ اعلامیه کې راغلي. خلیلزاد ویلي چې له ډاکټر عبدالله سره د هغه د نوې دندې د اجرایي کولو د پلان په اړه خبرې کړې او له نږدې ورسره کار کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد چې د امریکا او طالبانو د تړون لاسلیک کوونکی او اصلي مخته وړونکی دی، له کابل دوه ته تللی او هلته د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر او نورو طالب استازو سره خبرې کړي. هغه له طالبانو سره خپلې غونډې رغنده بللي او ټینګار یې کړی چې د امریکا طالبانو په تړون کې د ترهګرۍ خلاف ژمنې، بین الافغاني مذاکرات، د ځواکونو وتل او د تدریجي اور کم چې تلپاتې اور بند ته وغځېږي سره تړلي دي. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي تېره شپه په دوو هوایي بریدونو کې 21 وسلوال طالبان وژلي. د 209 شاهین قولي اردو ویان د هنیف رضایی رسنیو ته ویلي دغه هوایي بریدونه د جوزجان په منګیجک ولسوالۍ کې شوي.
شب گذشته در دو منطقه ولسوالی
تیرش په جوزجان د منګیجک ولسوالی په دوو ساحو کې پر طالبانو هوایی گزارونه وشول. یو برید یو لسپجی او بل یو لسو څلوېخت دقیقې. دواړو بریدونو کې یو شت طالبان وژل شوی.
دو ضربه هوایی 21 تن از حرس افغانای طالب کشته شدند.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني څو ورځې مخکې پر وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو د بریدونو د بیا پیل امر کړی او ورته ویلي دي چې له دفاعي حالته دي تعارضي حالت غوره کړي. بنگلادش او هند نن پنځشنبه د هغه طوفان تلفات او زیانونه ارزوي چې بنگلادش کې لسو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. دغلته تېره شپه د 115 کیلومتر په سرعت ګړندي باد د برېښنا پایې او ځینې دیوالونه نړولي او د برېښنا یو سټېشن چاولی دی. له ساحلي سیمو د 3 میلیونه کسانو د ژغورنې پراخ عملیات هم پیل شوي دي. له دې سره د کرونا ویروس د خپرېدو ویره هم خپره شوې ځکه داسې بیړنیو حالاتو کې ټولنیزو واټنونو ته د چا پام نه وي. د ونو د ماتېدو او دیوالونو نړېدو له کبله هند کې هم مرګ ژوبله اوښتي. د بنګال په مرکز کلکتې کې سړکونو اوبو په سر اخیستي او موټر سم نیمایي پکې ډوب شوي. چارواکي وایي پر میلیونونه کسانو برېښنا پرې شوې ده. د پاکستان د پنجاب ولایتي پارلمان یو غړی او د بلوچستان یو پخوانی والی د کرونا ناروغي له کبله مړه شول. د پارلمان غړي شاهین رضا 60 کاله عمر درلود او دا د قانون جوړونکو له ډلې لومړنی پاکستانی دی چې د کرونا له کبله مړ کیږي. د پاکستان ولسمشر عارف علوي او صدر اعظم عمران خان د نوموړي کورنۍ ته د تسلیت پیغامونه لیګلی د بلوچستان پخوانی والی سید فاضل آغا بیا د کراچی په روختون کې د کرونا له کبله ساور کړ. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون شمیري ښیي چې پاکستان کې نږدې شپږ څلوېښت زره کسان کرونا نیولي او له دې ډلې شاوخوا زر کسان مړه شوي دي. پاکستان کې د اختر له رارسېدو سره سم بندیزونه نرم شوي او خلک بازارونو کې آزاد تګ راتګ کوي. او په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس باندې د اخته کسانو شمیر له 15 میلیونو اوخته ده. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې 15 میلیونو 516 زره کسان په کرونا وایروس اخته شوي دي. له دې ډلې 328 زره 191 کسان مړه شوي دي. د مړینو او د کرونا وایروس د اخته خلکو تر ټولو زیات شمیر په امریکا کې دی. په امریکا کې څه باندې 1.5 میلیون کسان په کرونا وایروس اخته شوي دي او له ډلې 93 زره کسان مړه شوي دي. په ټوله نړۍ کې بیا له کرونا وایروس د ژغورل شویو او د هغو چې درملنه شوي شمیر 2 میلیون ته رسیږي. او په اخر کې هم یو ساینسي خبر ده. ساینس پوهانو یوې نړیوالې ډلې ویلي چې د کرونا وبا له کبله په نړۍ کې تیره میاشت د کاربن ډای اکساید ورځنی اخراج 10% کم شوی. د ساینس پوهانو دې ډلې په یو څیړنیز راپور کې ویلي د کاروبارونو بندیدو، د خلکو پر کور ناستو او ځینو نورو اقداماتو د توانایي په استعمال او د کاربن ډای اکساید په اخراج کې کمی راوسته. د چاپیریال په یو څیړنیز جورنال نیچر کلایمیټ چینج کې خبرې شوې مقالې کې راغلي چې دا کمی موقتی دی، ځکه دا د اقتصاد، ترانسپورت یا توانایي څانګو جوړښت کې د بدلون له کبله نه دی رامنځته شوی. خو د څېړنې له مخې به د دویم نړیوالې جګړې راوروسته د کاربن د اخراج تر ټولو ټیټ کلنی کچ وي. د ساینس پوهانو ډلې ویلي د کاربن تر ټولو زیات کمی د اپریل له 4 بیا تر 9 ولیدل شو.
خبرونه مولا زاده رادیو واوریدل. د افغانستان ولسمشر مانی وی طالبان باید تر بین الافغانی مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی راکم کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل
ادامه خشونت از طرف طالبا، ادامه جنگ از طرف طالبا، این کار درست نیست، اقدام درست نیست و این پروسه صلح را با خطر روبرو می سازد.
په همدې د سولې پر لارو چارو یوه تحلیلي مرکه هم اوریدلی سي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ دوې مېرمنې وژل سوي او یو بل نارینه ټپي سوی دی. د سیمې اوسیدونکو د کندز د والي دفتر مخ ته په قهرجنو اعتراضونو لاس پورې کړی. د قربانیانو د کورنۍ یو غړی داسې وایي:
دغه تیاره راغله، ورې بله دغه کور یې ویسته، دغه د ماما لور ده او د ماما ښځه مې د دوه په یو بوجه کې اچولې تراولې دي. ورې غریب دی، دغه مرد کار، هغه مرد کار.
دا به هم وری چې په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 15 میلیونه واوښت او برازیل په یو ورځ د لسګونو زرو کرونا مثبت پیښې ثبت کړې دي. که وختونه راپورونه به هم او په ګډه سره وورو. په دوهمه نیمه کې د مخکښو شوزونیس پروګرام اوریدلی سي له ازادي راډیو سره اوسئ. ورزو د خبرونه د سرموزوته د افغانستان ولسمشر مانی وی طالبان باید تر بین الافغانی مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی رقم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته نن وویل چې ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالی زیاتېدل به د سولې بهیر زیانمن کړي. خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د دوی او امریکا ترمنځ د توافقنامې بشپړ پلي کېدل به د افغانستان مسله حلوي او د بندیانو خلاصون به بین الافغانی مذاکراتو ته زمینه برابر. په دې اړه نور تفصیل فیروزی عزیز خبرو چې هم د اوسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه ده. فیروزی خبرونه ته شرغله.
ډیر زیاته مننه فریباجان. سلامونه تاسو ته. ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبان لوري باید تاوتریخوالی راکم ترڅو د بین الافغانی مذاکرات لپاره زمينه برابر شي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد او د مصالحه علي شورا مشر عبدالله ترمنز د تازه لیدو کاتو پترات کې په دې بحث وسه چې طالبان باید زر تر زر بین الافغانی خبرو ته زمينه برابر کړي.
ادامه خشونت از طرف طالبا، ادامه جنگ از طرف طالبا ای کار درست
دی وای د طالبان لوري د توتريخوالي او جګړې دوام په ځای اقدام نه دی او دا به د سولې پروسه له ګواک سره مخ کړي. د افغان حکومت نړیوال ټولنې او خاغلی خلیلزاد ټینګار دی چې اوربان او یا هم د توتريخوالي کمښت موجود وي ترڅو مستقیمو مذاکراتو ته زمينه برابر شي. خاغلی صدیقی وایي په دې لیدکاته کې د بندیانو د خلاصون د میکانیزمونو په اړه هم بحث سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خپلو تازه البته قطر ته د خپلو تازه او همدارنګه کابل ته د سفرونو په اړه په خپل ټویټر پاڼه معلومات خبره کړي دي. خاغلی خلیلزاد قطر ته د خپل سفر او د طالبانو له سیاسي مشرانو سره د خبرو اړوند لیکلي چې د تاوتریخوالي په اړه ما طالبانو ته وویل چې تاوتریخوالی باید د ټولو خواو له لوري کم سي. د دې جګړې لګښتونه بېګناه افغانان خورا ډیر او د اوږدې مودې لپاره کړولي دي. نوموړي دغه راز کابل کې د ولسمشر غني او د مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د لیدو پاړه بیا لیکلی چې موږ د نورو هغوشمنو یعنی په بیړه په تر سره کولو توافق وکړ چې د متحدو ایالتونو طالبانو په توافق لیک او د متحدو ایالتونو افغانستان په ګډ اعلامې د دواړو لورو د بندیانو د خلاصون او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په ګډون کې راغلی دي. له دې سره په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا برادر اخوند له زلمی خلیلزاد سره په ناسته کې ټینګار کړی چې افغانستان د مسلې حل د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې په بشپړ تطبیق کې دی. د سهیل شاهین د ټویټ له مخې د بندیانو خلاصون به بین الافغاني مذاکرات ته زمینه برابر کړي. فربجانی دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو لولوري د ورستیو بریدونو په خبرګون کې ولسمشر غنی لولوري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته له فعاله دفاعي حالتنه د تهاجمي حالت خپلولو امر سوی دی او په دې سره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د طالبانو لولوري یو ځل بیا بریدونو سور اخیستی دی. بله فربجانی
ډیر زیاته مننه کوم فیروزه. دوستانو و امریدل چې د افغانستان ولسمشي مانی وای چې طالبان باید تر بین الافغاني مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی راکم کې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا د درلنشا په خوانی مشر اکرام خپلواک په دې باور دی چې تراتلونکو دوه اونۍ به د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمینه برابر شي. شغل خپلواک ویلي کته هم په دې روسي کې تاوتریخوالی زیات شوی خو د افغان حکومت تمرکز به پر سولې موثر تمام شي. له شغل خپلواک سره بیا هم ما همکاري فیروزه عزیزی مرکه کړي او په سر کې ترې د افغان سیاسي مشرانو د سیاسي خپلمنځي اختلافاتو د حل کېدو د سولې په بهیر د اغیز په اړه پوښتل دي. شغل اکرم خپلواک وایي
خوشبختانه په دې روستوي کې د افغانستان د داخلي سیاسي کړکېچ د حل موضوع به په سوله باندې یو مثبت تاثیر واچوي او دا چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سولې مصالحې شورا تر نامه لاندې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ته مسؤلیت سپارلی ده او دغه ترڅنګ مذاکراتي ټیم چې لپخوانه ټاکل شوی وو او هغه ستونزې چې دلته په دې اړوند موجودې وي تر ډیره حل شوې دي. دا به دې سبب شي چې کومنګ وتوانېږو په راتلونکو دوه هفتو کې د مستقیم بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه مساعده کړو. وروستني تعهلات یو مثبت پات روان که څه هم په وروستنیو دوه هفتو کې تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی ده خو امید مو ده چې د اختر کې او دغه نه وروسته د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه سازي به د دې سبب شي چې موږ اول کې تاوتریخوالی او بیا دایمي اوربند او دایمي سوله ترلاسه کړو.
تاسو د اختر یادونه وکړه د طالبانو د مشرانو لوري کوم پیغام چې ورکړل شوی ده په هغه پیغام کې هیڅ ډول د سولې ته اشاره نه ده شوی ده. همدارنګه هغه توافق چې د دوی او امریکا ترمنځ شوی ده هغه ته هم کومه اشاره پکې نه ښکاریږي. څه فکر کوئ په دې وروستیو کې چې د تاسو په خبره تاوتریخوالی هم خپل اوج ته رسیدلی ده خو دلته افغان حکومت بیا دا ټینګار کوي تر هغه چې تاوتریخوالی راکم نشي بین الافغاني مذاکرات نشي پیلېدای دغه په خپل تاوتریخوالی څومره غټه ستونزه ده؟
موضوعات داسې دي چې دا ټول موضوعات یو بل سره راست لري. یعنی دا ناممکنه ده چې مذاکرات کې پیشرفت یا د ځینو هغو تعهداتو د نه تطبیق موجودیت نه وي او اوربند ته د تاوتریخوالي کمېدو ته لاړ شي امکانات به کم یا که یو سړی فکر وکړي چې مطلق موافقتنامه تطبیق شي بیا د تاوتریخوالي کم شي دا هم ناممکن ممکنه ده دا هر موضوع د بل سره رفت لري څومره چې د سولې په پروسه کې او د بین الافغاني مذاکرات د زر شروع کېدو کې اقدامات وسی په یغه اندازه هم د تاوتوالي د کمیدو لپاره او هم د نورو موضوعاتو لپاره چې په دغه ایجنډا کې شامل وي د ښه حل کېدو لپاره به زمینه سازي وسی. نو په همدې اړوند دغه ټول موضوعات د یو بل سره رفت لري.
خپلواک صاحب که دا راته ووایي چې په خپله د امریکا رول څومره مهمه دی د دې لپاره چې هغوی هم د افغان سولې په برخه کې یو اړخ دي، نو دا څومره مهمه ده که ووایم چې یو څو وخته چې امریکا د افغان سولې په اړه چوپ پاتې وه او دلته په افغانستان کې خپلمنځي سیاسي اختلافات و، بیا هم د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ ستونزې زیاتې سوې، تاوتریخوالی زیات سه، د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا رول څومره مهم دی؟
بېل شکه نړیواله ټولنه چې په راس کې د امریکا متحده ایالات دي د قضیې یو خوا دي، یو خوا د قضیې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ده او په تنهایی سره درې واړه طرفونه یو بل سره په همکاري او مشترکه دا پروسه پر مخ بونه ځي. پروسه به هر وخت د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا پخوانی مشر اکرم خپلواک و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له ود ماشم تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د ایف ام پر سل شهر پنځه څپه په ټول افغانستان کې صافه وزي اوریدلای سي. مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو له ډیوی نادر څخه به د افغانستان اقتصادي خبرونه وارو.
د هرات سوداګری او پنګونی خونوای هرات کې د کرونا وایروس پریدو لامل د تیر کال په پرتله شل سلنه صادرات کم شوې دي. د دې خونې مرستیال توریالی غوسینه نزادي راډو ته وویل د سړو خونو د پروسس او ډلبندۍ مرکزونو د هرات هوایی دهلیز للار مستقیم پروازونه د اسلام قلعه ګمرک کې د امکانات او تجهیزاتو نشتون ګمرکونو کې د فساد موجودیت د ترکمنستان هیواد کې سوداګرو لپاره روډ پاس غیر اقتصادي تمامیدل او ملاتړو تعرفو نشتوالی د صادراتو په وړاندې لوی خنډونه بلل کیږي. خغلی غوسی وویل چې د افغانستان سوداګری او صنعت وزارت هم د هرات ولایت صادراتو ته پاملرنه نه لري. نوموړي زیاته کړه د هرات سوداګری او پانګونې خونې دا ستونزې د مالی او سوداګری وزارتونو سره شریکې کړې دي. د هرات سوداګری او پانګونې خونې هیلمندي وښوده چې اړوند وزارتونه باید له دې خونې سره د ستونزو حل لپاره اساسي تګلارې په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو راهیسې په ټوله کې د دې هیواد د صادراتو برخه زیانمنه شوې ده. د بامیانو ولایت بزګرانو لپاره د کرنیزو پورونو د ورکولو پروګرام پیل شو. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی وویل چې د کرنې پراختیا صندوق لخوا د دې برنامې له لارې په ټولیزه توګه 215.6 میلیونه افغانۍ پور منظور شوی چې د دې ولایت په کچه د 6.8 کوپراتیفونو د غړو او د کچالو تولیدونکو ټولنو د 1,500 بزګرانو په واک کې ورکول کیږي چې د تولید زیاتوالو او ښه حاصل په مخه 1,300 جریبه د کچالو کروندې د ملاتړ تر چتر لاندې راولي. خغلی رستمی وویل بزګران کولی شي د دغو پورونو په ګټې اخیستنې سره خپل کرنیز اړتیاوې پوره او د کچالو حاصلات زیات شي چې دا به د دوی د عوایدو د زیاتوالي لامل شي. خغلی رستمی زیاته کړه چې د بامیانو کچالو ملي او نړیوال شهرت لري او یاد ولایت په هیواد کې د کچالو د تولید تر ټولو مهم ولایت دی چې د هیواد د اړتیا وړ څه باندې 50% کچالو د بامیانو له ولایت څخه په لاس راځي.
له دیوی نادر څخه مننه. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او د ازادي راډیو نور خبرونه او راپورونه د ازادي پر ویب سایت هم بیا ولولي په تمه د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. زموږ خبرونه د ملري
ازادي راډیو ته وګونئ سئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمه یو نړیوال موضوع په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 5 میلیونه واوښت او برازیل په یو ورځ د لسکونو زرو د کرونا مثبت پیښې ثبت کړې دي. اخوا د امریکا په ځینو ایالتونو کې په مشروط ډول بندیزونه تر یو حده نرم سوي دي. تفصیل له اسمت سروان څخه اورو.
د روغتیا نړیوالې ادارې وایي پرونی په 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس تخته کسانو د شمیر د زیاتوالي نظر یو ریکارد ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا لکه چې دا وایرس په نړۍ کې خپور شوی، هیڅ کله یې په یوه شپه او ورځ کې د دې وبا دومره مثبتې پیښې نه دي ثبت کړي. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې په 24 ساعتونو کې 1,600 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور له مخې په درو کې نږدې 2 پیښې په 4 هیوادونو کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتو د ادارې رئیس تیدروس ادانوم دا خبره پرون په یو خبري غونډه کې وکړه، خو د دغو هیوادونو نمونه یاد نه کړل. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نن تر 5 میلیونه واوښت، د امریکا ځینو ایالتي حکومتونو بندیزونه نرم کړي دي. خو په دې منځ کې په برازیل کې په یوه ورځ د 20,000 کسانو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې. په همدې حال کې چین چې کورونا وایرس ورڅخه نورې نړۍ ته خپور شو، د کال تر ټولو سترې سیاسي غونډې ته تیاری نیولې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ځینو ځایونو کې رستورانونه پرانستل شوي، خو میزونه یې د باندې ایښي او د یو بل ترمنځ 2 متره واټن په پام کې نیولی دی. د ځینو رستورانونو منیجران د کار په پیل کې د خپلو کارکوونکو ته به اندازه کوي. نیویار چې په متحدو ایالاتونو کې کورونا ډېر ځپلی ښار دی، له نن څخه د 10 تنو مذهبي مراسمو او ودونو ته اجازه ورکوي، خو شرط دا دی چې برخوالو به یې ماسکونه اغوستي وي او له یو بله به لریوالی رعایتوي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن پنځشنبه په پام کې لري چې په ډیټرویټ کې هغې فابریکې ته لاړ شي چې خپل تولید یې بدل کړی او اوس د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر پکې تنفسي آلې جوړی شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړی، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسئ.
زموږ خلاصه رادیو اوري دوستانو، بیا هم افغانستان ته ورګرځو. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د یوې کورنۍ دوی میرمنې وژل شوې دي او یو نارینه پکې ټپي شوی دی. د قربانیانو د کورنۍ غړو او سیمه ییزو اوسیدونکو په قهرجنو اعتراضونو لاس پورې کړی او د کندوز د والی د دفتر مخته راټول شوی دی. البته دا پېښه پرون مازدیګر شوې ده. په سیمه کې زموږ همکار اجمل آریان د همدغو اعتراضونو څخه یو راپور چمتو کړی، په ګډه به یې وره.
د کندز د خانواد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې 13 ورځې له غرمې وروسته 3 بجې د دغه ولسوالۍ اړوند د محفلي په سیمه کې پر یو کور هوایي برید شوی و او په پایله کې 2 تنه ښځې وژل شوي او یو نارینه ټپي شوی دی. د خانواد ولسوالۍ د محفلي د سیمې لسګونو تنو قهرجنو مترزینو 13 ورځ مازدیګر مهال د وژل شوو ښځو غوښې په یوې بورۍ کې د تیراس په توګه د کندز ولایت د والي د دفتر مخې ته راوړې وې. د نوموړې ولسوالۍ د محفلي د سیمې 2 تنو اوسیدونکو حاجي عبدالله او محمد الله په دې اړه وویل،
نن 2 بجې بال مانځنه 2 بجې د ماسکین ورو ګوره دغه تیارې ډرون تیارم کړه د بلم کړه زیاتله دغه تیارې راغله ورو ګوره دغه کورې وست دغه د ماما لور دو د ماما خزه مې د دوه په یو بوجه کې اچول تر وړي دي ورو غریب دې دغه مرز کار هغه مرز کار ان دغه څه کیسه دا ورو موږ څه چاره وکړو تاسو ته تلار راو
پرونه مون کار راغله امام صاحب 500 متر کې مان لري دا یو شرف نوريزه ورکړي تر مې ورکړي زاده بجاو په خپل په بجاو ورو زما ته کړه دا کوبر حکومت راغی ټیکه ټیکه دا دوه انسانانو غوښه را ده
د دوی په وینا چې په دغه هوایي برید کې 50 کلنه میرمن له خپلې 40 کلنې لور سره وژل شوې او یو نارینه ټپي شوی دی. د سیمې د خلکو په خبره چې د پیښې ځای څخه دوی یوازې د 10 کیلو په اندازه غوښه راټوله کړې او نور څه نه دي موندلې. دوی له حکومت څخه غواړي چې د دغې پیښې عاملانو ته درنه سزا ورکړي. په ورته وخت کې د کندز د خانابات ولسوال حیات الله میری هم د دغه پیښې پخلی کوي او زیاتوي چې په دغه پیښې کې 2 ښځې وژل شوي او یو نارینه ټپي شوی دی.
ښاغلی
امیری زیاته کړه دوی خپل پلټنې پیل کړي تر څو ښکاره شي چې دغه برید د افغان هوایي ځواکونو لخوا شوی او که د بهرنیو ځواکونو. بلخوا د کندز د والي مرستیال حشمت الله رحیمي ارزبیګي بیا وایي دوی اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د دغې پیښې په اړه جدي پلټنې وکړي.
یک حادثه در قریه موپلی ولسوالی خانآباد اونجا صورت گرفته.
د خانآباد په محفلي سیمه کې دغه پیښه شوې او ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده او موږ د خانآباد ولسوال ته سپارښتنه کړې چې د دغې پیښې په اړه خپلې څېړنې وکړي او پایلې رسما له موږ سره شریک کړي. د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د دې ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستی او خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله واګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
او اوس به هلمند ته ورسو چې یو ښه خبر لرو. ځینې هلته د هلمند د کرنې مسؤولینو په خبره د شفتالو زرګونه جریبه نوې کرل سوي باغونه په حاصل راغلي دي او ښه بارې نیولی. هلمند هغه ولایت دی چې تر ډیره د کوکنارو په کښت کې نوم لري خو اوس هلته کروندګر د اصلاح سوي باغونو په پاللو هم بوخت سوي دي. الیاس تایی په دې اړه راپور لري.
د هلمند کرنې د ریاست مسؤولین وایي دا مهال زرګونه جریبه د شفتالو باغونه کرل سوي دي چې یو شمېر یې حاصل ته رسېدلی دی او ځینې نور نوي کال ته په حاصل راځي. د هلمند کرنې رئیس وایي د شفتالو دغه نوي ونې هم شبار کوي او هم په داسې موسم کې میوې پخوي چې په بازار کې د هر ډول میوو کښت وي. زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل د پسرلي د فصل د پخېدونکو شفتالو قیمت، رنګ او خوند ځانګړی اهمیت لري.
د دې یو ښه علت دا دی چې حتی په ټول افغانستان کې تر اوسه پورې موږ د شفتالو تولید نه لرو. دا لومړنی تولید دی چې په هلمند ولایت کې د دغو باغو تولید راوځي او بازار ته عرضه کیږي. نو بینان اقتصادي ارزش یې په دې کې دی چې په دې وخت کې میوجات کم دي په داخل د افغانستان، خاصتا په هلمند ولایت کې. نو دا ډیر په مناسب قیمت د دیکان دپاره اقتصادي تمامیږي او د لږ مځکې څخه دیکان ډیر عاید په لاس راوړي.
هلمند چې د کوکنارو د کرکلي او د نشي توکو د کاروبار په خاطر شهرت لري، هر کال پکې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت نشي توکي تولید او پروسس کیږي چې د حکومتي مسؤولینو په خبره وسلوال مخالفین د دې ادرسه د جګړې ټول مصارف ترلاسه کوي. لشکرګاه ته نږدې د ناوې ولسوالۍ د عینک د سیمې باغلرونکي احمد چې شفتالو حاصل ته رسېدلی دی وایي د هر فصل نږدې 1,00,000 پاکستانۍ روپۍ چې د 12 تر 15 زره امریکایي ډالرو پرې کیږي د شفتالو د حاصلاتو څخه په لاس راوړي.
د شفتالو لپاره جې شفتالو کې ده 10,00,000 روپۍ جوړې دي. مننه راس اندازه تقریبا 15,00,000 روپۍ د جوړې د شفتالو دا چې اوس موږ څخه سره خراب چې موږ سره زراعت مدیر کومک نه دی کړی درخت هم راسخه مات سوی.
کلونه کړي چې افغان حکومت د نړیوالو په مرسته په میلیونونو امریکایي ډالر کروندګرو ته پر اصلاح سو تخمونو او کیمیاوي سرو ورکوي خو په ښکارا پر هغه کروندګرو تاثیر نه دی کړی چې لا هم په خپل ځمکو کوکنار کړي. دوی وایي د کوکنارو ځای بل هیڅ کښ نسی نیولی. خود ندلی اوسیدونکی فیض الله چې د شفتالو باغ لري وایي د دوی د باغ حاصلات د کوکنارو په نسبت ښه حاصل او ګټه کوي.
چې برابر سین خو چې میوه برابر یم و مټره درې مټره څلور مټره خامخا وځي ان شاء الله تباشه خبرېده چې کمزوري ون خو برته خپل مل مرچ کمزوري.
د 2019 میلادي کال په ورستوي کې د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو ان او ډی سی او د امریکا د متحده ایالاتو د مالی وزارت راپور ورکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی خو د کروندو او بوټو د ښه کیفیت لامل په شراکې زیاتوالی راغلی دی. اما د نارسراج ولسوالۍ اوسیدونکی سپینږر محمد اسلم وایي د دوی د شفتالو باغ هم شبار او حاصلات ورکړي.
دا چې درخت چې ستاسو 50,000 افغانۍ هم جوړي
یو درخت
50,000 افغانۍ خدای دې وسته شي ویني په دې کې بالکل 50 کریټه یو درخت به کوي. 50 کریټ چې دا کې کریټ دوه مانه دي هغه 5,000 افغانۍ دي. دا برای بیخي جوړي چې
د شفتالو د دې فصل حاصلات په داسې حال کې ډیر سوي دي چې د هلمند د کرنې د ریاست مسؤولین لا هم اوږد مزل په وړاندې لري څو هغه کروندګر نور کښتونه او دانو ته راځي کړي چې د کلون رئیس د کوکنارو کرل عادت ګرځېدلې دي او اوس مهال فکر کوي بل کښته د ژوند اړتیاوې او اقتصادي مشکلات نشي پر کولای. د هلمند د زراعت ریاست مسؤلین وایي سږ کال د خلکو په خوښه تر 2000 جریبه ډیر بیلابیل باغونه کرلي دي چې په ښکاره د کوکنار په ضد د کال نه بل کال ته ښه بدیل ثابتېدلی سي. محمد الی استای د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو زموږ غلا زده راډیو رو